یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغني برادر یو شمېر پخواني لوړ پوړي چارواکي په فساد تورنوي او وایي نه غواړي خپل حکومت کې دې کسانو ته په ځای ورکولو سره خپل حکومت بدنام کړي.
دا خو که یو پنځه کسې یا ټول نظام هم په بدنامېږي ځکه دوی د خپل عادت څخه اوړي نه.
په کندوز کې د نیالګیو کینولو د خزانې کمپاین په ترڅ کې په څه باندې 1500 جریبه ځمکه کې د میوه لرونکو ونو نوي باغونه جوړېږي.
اسد پاسه 5000 نیلګي او دا په سلور رسولو کې چاردارخ علي آباد خان آباد او امام صاحب کې
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له تیرې ورځې راهیسې واوري او باران نوري. دا به په افغانستان کې د وچکالۍ له لرې کېدو سره مرسته وکړي
او روغتونه تل د وچکالیو مخه ډپوي او وچکالۍ ته د پای ټکی کېږدي.
دغه راز د دې خپرونې په دوهمنۍ مایې کې د ازادي راډیو د 15 دقیقې د اونۍ بحث هم هېروي. خبرونه زنوری اسنوری د خپل تخنیکي همکار ته روشن پم راست وړاندې کوم. پایل دې سات په مهمو خبرونو کې اوسه فی ولستان اگزیته به غوښ شو.
د مهمو خبرونو سرټکی د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی هغه ادارات کړ چې کابل کې پاتې وای وژل کېده. په جاوزجان ولایت کې د طالبانو چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت په خمابل وسوالی کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. او د کاناډا یوې محکمې ایران د اوکراینی الوتکې د نسکورولو د پیښې لپاره د قربانیانو ځینو کورنیو ته د شاوخوا 43 میلیون امریکایي ډالرو تاوان په ورکړې محکوم کړ.
پوره خبرونه
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخوانی ولسمشر اشرف غنی هغه ادارات کړ چې کابل کې پاتې وای وژل کېده. ملا برادر بیگا له ملي ټلویزیون سره په یو مفصل امریکا کې دغه خبره وکړه.
کاغه بچاو کګدا او کار توکو په دې اداره کې مرده طرف ورته اپ نو موږ بڅنګ یا اشرف غنی وژلې یا بمبل وژلې موږ اډ تجمنو مرده خپل مشرتابه چې کوم هدایت مشتسو هغه مشکور مجاهدین ورته تجمنو.
پرزول شوی ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې د بریتانیا د پاوز لپخوانی لوی درستیز نیک کارتر سره په یو ځانګړي مرکه کې چې له بی بی سی 4 رادیو خبره شو وویل که کابل کې پاتې وای وژل کېده. ښاغلی غنی زیاته کړه د ملي امنیت سلاکار ډاکټر محبا او د پی پی اس مشر ښاغلی کوچای ورغلی و او ورته ویلي و چې پی پی اس سقوط کړی که دی خپل موقف ودرېږي نو ټول به ووژل شي. په جاوزجان ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې دغه ولایت په خمابل وسوالی کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. دغه ریاست سرپرست هلال بلخی وایي د ترکمنستان سرحدي ځواکونو درې ورځې مخکې یو ملکی وګړی وژلې او یو بلې وهلې ټکولی وو. د جاوزجان لپاره د طالبانو والی ملا محمد شعیب رسالت بیا ازادي راډیو ته وویل چې یو سوی تفاهم رامنځته شوی او اوس مسله حل شوې ده.
نیروهای مرزی ترکمنستان یک چند قبل یک فرد ملکی
د ترکمنستان سرحدی ځواکونو څو ورځې مخکې یو ملکی وګړی چې د قرقین او خوماب د سیمې اصلي اوسیدونکو په شهادت رسولی وو. د سرحدي لوا کنډک د دغې موضوع د څېړنې لپاره سیمې ته تللی وو. کوم سوی تفاهم رامنځته شوی وو؟ ترکمنستان زموږ ګاونډی دی. په تیر کې زموږ له خلکو سره ښه او نیک روابط درلودل.
په عین حال کې د جاوزجان د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست وایي د طالبانو ځواکونو د ترکمنستان د سرحدي ځواکونو حملې ته په ډزو ځواب ورکړ. د بلخي په وینا په نښتو کې طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. ترکمنستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په بدخشان کې د واورې د ښویېدو په یوه پیښه کې 50 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. یوې سیمه ییزې باوري سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل دا پیښه مازیګر مهال د راغستان ولسوالۍ په تاجیل دره کې رامنځته شوه او برف کوچ هغه 15 تنه چې د سیند په غاړه د زرو په مینځلو بوخت وو لاندې کړل. د حکمت الله محمدي په نوم د سیمې یو اوسیدونکي هم دغه پیښه تایید کړه او ازادي راډیو ته یې وویل.
در ولسوالی راغستان امی حادثه امروز ساعت
په راغستان ولسوالی که ده انتاجل دره په کلی که دغه پیخه شاوخوا درې بجې رامنځته شوه. خلک د زرو په منځلو بوختو چې ناڅاپه برف کوچ پرې راغی چې په نتیجه کې 15 تنه تر واورو لاندې شول او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ.
په سیمه کې د طالبانو چارواکو په دې اړه څه خبرې ونه کړې. بدخشان چې پر دنګو غرونو پوښل شوی د ژمي او پسرلي په موسمونو کې د ډیرو دا ډول طبیعي پیښو شاید پاتې شوی چې خلکو ته پکې ځاني او مالي زیانونه اوښتي. د هرات تورغونډۍ پر لویه لار د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 تنه ټپیان شوي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر عارف جلالي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در جریان حادثه ترافیکی در مسیر کمرکلاق
د تورغونډۍ د کمرکلاق په سیمه کې دغه ترافیکي پیښه رامنځته شوې. اووه ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې درې ښځې او درې ماشومان دي. دا یو پلنګ کوچ موټرو چې چپه شوی دی. شپږ تنه نور برسېره ټپیان دي.
خراب سړکونه او د ډریورانو بې پروایي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي لاملونه بلل کېږي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، په پاکستان کې تروریستي بریدونه زیات شوي. دا د هغه څېړنیز راپور موندنې دي چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا پرون دوشنبې خپور شو. په دې راپور کې ویل شوي چې د ورم کال په نسبت تیر 2021 کال په پاکستان کې په تروریستي بریدونو او چاودنو کې 55% زیاتوالی راغلی. د راپور له مخې په دې کال پر امنیتي ځواکونو د بریدونو او نښتو لږ تر لږه 204 نوي تروریستي بریدونه ثبت شوي چې پکې ځان وژونکي چاودنې، بم چاودنې او د ټوپکو په ذریعه حملې شامل دي. وړم 2020 کال دا ډول حملو شمیر 188 ته رسید. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د کاناډا یوې محکمې د اوکراینی الوتکې د نسکورولو د پیښې لپاره د قربانیانو ځینو کورنیو ته د 102 میلیون کاناډایي ډالرو شاوخوا 4 امریکایي میلیون ډالر کېږي تاوان په ورکړې محکوم کړ. د اونتاریو ایالت د عالي محکمې مشر ادوارد بلو بابا پرون اعلان وکړ چې د دې الوتکې سقوط یو عمدي او ترهګریز اقدام و. محاکمه د پی اس 252 نسکوري شوی الوتکې د قربانیانو د شپږو خپلوانو د شکایت په اساس ترسره شوه او د ایران اسلامي جمهوریت دغو کسانو ته د 102 میلیون ډالرو د تاوان په ورکړې محکوم کړ. د 1990 کال د جدي په 13مه د اوکراین ایرلاین پی اس 252 الوتکه د تهران له هوایي ډګره له الوتو لږ وروسته د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو په 2 توغندیو وویشتله او ټول 106 سورلۍ ووژل شوه. وژل شوي اکثر بهر میشتي ایرانیانو. په وژل شوو کې شاوخوا لستن افغانان هم شامل وو. ایران که څه هم هغه وخت په توغندیو باندې د الوتکې وشتل رد کړي وو، خو وروسته یې ومنله چې د دوی په خبره د انساني خطا له امله دا الوتکه هدف ګرځېدلې.
خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر پخوانی لوړپوړي چارواکي په فساد تورن یو شمیر پخوانی لوړپوړي چارواکي په فساد تورن وی او نه غواړي خپل حکومت د کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي. د ښاغلي برادر په خبره د مخکینی حکومت یو شمیر پخوانی څیرې په لوټمارۍ عادت دی او هیڅکله به هم دا عادت پرې نه ږدي. د طالبانو د حکومت د لوړپوړي چارواکي له واکې پرځول شوی ولسمشر اشرف غنی هغه ادعا هم رد کړه چې ګنې طالبانو یې له وړاندې د وژلو پلان جوړ کړی و. په افغانستان کې تېر حکومت له اداري فساد سره د مبارزې ډېر کمیسیونونه جوړ کړل، خو مطلوبه نتیجه یې نه ده ورکړې. د نړیوال شفافیت د څار سازمان هر کال په نړۍ کې د اداري فساد په اړه څېړنو کې افغانستان تل شمالي کوریا او سومالیا وروسته تر ټولو په فساد ککړو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی دی. نور به په دې رپورټ کې وورو.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وایي دوی پریکړه کړې چې پخوانیو لوړپوړو چارواکو ته به خپل حکومت کې ونډه نه ورکوي. عبدالغنی برادر لمیری ټلویزیون سره مرکه کې چې تیر شپه خبره شوه پخوانی چارواکي په فساد، غلا او قتل تورن کړل، وی ویل نه غواړي خپل حکومت دې کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي.
دا خو که یو 15 کسې یا ټول نظام هم په بدنامیږي، ځکه دوی د خپل عادت څخه اوري نه. چا کوم عادت درلودي، که د فساد، که د غلا او که د قتل او که د هر شي وو، هغه به دوی بیا هم کوي.
پخوانیو لوړپوړو چارواکو له د ښاغلي برادر د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. دا لوړپوړی طالب چارواکی داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت غواړي چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي. اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وویل امریکا یو 15 کسیز نوملړ ورسپارلی چې دغه کسان خپل حکومت کې شامل کړي. هغه ویلی وو په دې کسانو کې د محمد محقق، کریم خلیلی، عطا محمد نور، سیما سمر او باتور دوستم په ګډون د یو شمیر کسانو نمونه شته. د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم دا خبره تاییدوي، خو وایي دا کار امکان نه لري. د امریکا نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره یو شرط د ټول ګډونه حکومت جوړول دي چې د ټول قومونو استازي، مذهبي لږکي او نور پکې شامل وي. خو ښاغلی برادر وایي دوی دا شرط پوره کړی او نظام کې د هر قوم وګړي شته، مګر خبرداری ورکوي که یو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي په افغانستان کې له نیستۍ راتلو سربیره به سیمه او نړۍ هم اغیزمن شي. پښتانه دلته ده چې د طالبانو دا دریځ به له نړیوالې ټولنې سره ټکر لا څومره پراخ کړي او زیان به یې څه وي. خبریال او شنونکي سمی یوسف زه دې پښتنې ته ځواب وایي.
او طالبان هم اوس دې ته ذهن جوړ کړی دی چې دغه ډول غوښتنو ته په هیڅ قیمت غاړه نږدي، ولو که دغه د طالبانو جواب یا د نړیوالې ټولنې ضد په مقابل کې د طالبانو ضد د دې سبب کېږي چې طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. دوی دا قیمت ورکولو ته تیار دي. دوی دا فکر کوي چې نور باید افغانستان په خپل جوړ کو، که نړیوال ټولنې شرایط منو نو هغوی د سترو شرایطو نه به شروع کړي، بیا به په کوچنیو شرایطو راځي.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال په خپل مرکه کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو زده کړې او کار، اقتصادي ستونزو او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو په پیاوړتیا هم خبرې وکړې. هغه وویل نجونو او ښځو ته به ژر د کار او زده کړې زمینه برابره شي، د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د قانونو د کیندنې لپاره پانګوالو ته زمینه برابروي او غواړي نړۍ سره ښې اړیکې ولري. عبدالغنی برادر لواکه د پرزول شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی هغه ادعا هم رد کړه چې ویل یې دي طالبانو پلان درلود د کابل له نیولو وروسته دی ووژني. هغه وویل ګڼ شمېر افغان سیاستوال او د مخکنی حکومت کارکوونکي کابل کې دي او دغه په خبره عادي ژوند کوي او له خلکو سره ګوري.
که موږ وګورو خو په جنایت کې دغه ټوله سره یو شی دي، خو هغه تشویني یا دي ناس نه دي، هغه د خلکو سره ملاقاتونه نه کوي، هغه د دنیاوالو سره ملاقاتونه نه کوي. کوم مشکل ورته پېښ شوی دي؟
د خغلی برادر اشاره په خوانی جمهور رئیس حامد کرزي او د مصالحي عالی شورا په خوانی رئیس عبدالله عبدالله ته ده چې کابل کې دي او له خلکو او ځنیو بهرنیو چارواکو سره لیدکات کوي. که څه هم د طالبانو مشر مولا حبت الله اخندزاده له دې عمله چې لای څیره چانه ده لیدلی او د حکومت رئیس الوزرا د ډیر چوپتیا له عمله د خلکو له نیوکو سره مخ دی، خو لومړی مرستیالی عبدالغنی برادر په لومړي ځل د یوې داخلي رسنۍ سره مرکې ته حاضر شوی. هغه رسنۍ چې نو دوی د حکومت د پالیسۍ له مخې خبرونه کوي.
و مریدل چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر یو شمیر پخوانی لوړ پوړي چارواکي په فساد تورنوي او وایي نه غواړي خپل حکومت دې کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي. په افغانستان کې تېر حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په هدف ډېر کمیسیونونه جوړ کړل خو مطلوبه نتیجه یې نه ده ورکړې. افغانستان چې په نړۍ کې یو تر ټولو په فساد ککړ هیوادو د نړیوال شفافیت د څار سازمان په هر کال په کلنی فهرست کې افغانستان تر شمالي کوریا او سومالیا وروسته راووست. دغه راز په افغانستان کې لکه څنګه چې مو وویل د اداري فساد پر وړاندې ډېر کمیسیونونه جوړ شوي و. مخکې له دې چې طالبان د اګست په میاشت کې په افغانستان کې کابل ونیسي او واک ته ورسیږي، د افغانستان له فساد سره د مبارزې یو کمیسیون چې نوی جوړ شوی و د 128 لوړ رتبه دولتي چارواکو د تنخواګانو د ځنډولو خبر ورکړی و. د کمیسیون ویلي و دا پریکړه له هغې وروسته شوې چې دغه چارواکي حاضر نه شول د خپلو شخصي شتمنیو د ثبت په اړه څرګندونې وکړي او پکې ابهام موجود و. د دې کمیسیون د هغه وخت رئیس عبدالقیوم نظامی ویلي و چې د خپلې ادارې د درې میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال دغه لوړ رتبه چارواکو د شتمنیو د ثبت په فورم کې ناڅرګند معلومات ثبت کړي او حاضر هم نه شول چې د دغو ابهاماتو د سپین ناویل لپاره څرګندونې وکړي. بیا هم په افغانستان کې د قضا او د غرض د عدلي سیستم یا له موضوع لدې نزو په کابل کې یو مدافع وکیل ادعا کوي چې سمو د مخکې د ناپیژن کس لخوا په کور کې وهل ډبول شوی. دغه مدافع وکیل فتانه محمدی نومیږي او د تیر جمهوري حکومت پر مهال په لوی څارنوالۍ او محکمه کې دنده ترسره کوله. طالبانو دغه قضیه د چړنې په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې دی دوی د حکومت ویندویانو تل د داشان پیښو د چړلو او د خلکو پر امنیت او خوندیتوب ټینګار کړی. نور حال په دې رپورټ کې.
یک بار یک نفر ناشناس به بسیار یک وحشت داخل شد، داخل خانه شد، از امیر را
د طالبانو د وکمنه پر محل د فردی امنیتی گواخونو بلال کې په کابل ښار کې د فتنه محمدی په نوم یو مدافع وکیل په خپل کور کې دیونه پیزان د وسلوال لوري د وهلو ډبولو کیسه کوي. دا پیښه شاوخوا لس ورځې مخکې رامنځته شوې او له هغه وروسته فتنه یو پټ ځای ته تللې چې موږ ونه سو کړای ورسره مرکه وکړو، خو هغې له دې حملې وروسته یو آزاد خبریال سره په مرکه کې چې دا مرکه ازادي راډیو ته هم رسیدلې ادعا کړې چې دغه ناپیزن د کس غرمه مهال د دې د کور دروازه په لغت ور خلاصه کړې او پر سر یې د وسلې پر کېښودلو ته پوښتلې چې ته وکیل یې او په تیر دولت کې د کار کاوه. فتنه له ډزو ژغورل سوي، خو په هغو عکسونو کې چې دغه خبریال ته ورکړي پر بدن یې د وهلو ډبولو نښې نښانې لیدل کېږي.
پس رفت تا یه سه خانه که رسید سر ما فایر کرد، فایر کرد، من امروی کمپل زدمش
را بانده دزی وکره بخی تمه کمپل ور وچوله مرمی پا دیوال ولگیده. بیایی چه هر تون را وختل دزی وکره مرمی بند پاتی و ما هم لکرکی نه پشور و غگونو پیل وکر. طول خلق را طول شول، اسلامی امارت کسان هم را غلل او حق کسی هم داسه لوسلی سر زموگ ده تا کوچه حل تا زموگ ده بو زخیره دی اگه زای نیونی و او لزان سره بود.
برای همه چیزش گرفتار کردن و بردن.
د فتانه خبره له چغو وروسته د گاونډیو په مرسته یې حمله کوونکی کس د طالبانو د حکومت د امنیتي حوزې چارواکو له لوري ونیولسه، خو تر اوسه نه پوهیږي چې آیا طالبانو یې پیښه وڅیړله او کنه. مدافع وکیل فتانه محمدی وایي دوه میاشتې مخکې هم د نامعلومو کسانو له لوري پرې حمله شوې وه. د ښځو د حقونو ځینې فعالان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو پر وړاندې د ګواښونو او محدودیتونو زیاتېدو ته په اشارې سره وایي دا ډول کړنې به د ښځو د لا قهر او له هېواده د تېښتې لامل وګرځي. د ښځو د حقونو یوه فعاله او د ښځو د پیوستون د غورځنګ غړې تمنا صدیقي
اوس امارت اسلامی د پاکستان د پری حکومت خپل لاس لري، باید هغوی هڅه وکړي ښځو دپاره یو ښه زمینه مساعد کړي چې ښځې هم په افغانستان کې کار وکړي او هر هغه ستونزې چې د طالبانو له اډرس خوانه یې ښځو ته مخامخ کېږي او ښځو هغو ته لاس او ګریوان دي، هغوی مسؤلیت دي. د هغوی په خاطر مسؤلیت دی چې هغوی رهبري تر لاس لري، هغوی حکومت دي، باید خپل اتباعو ته خدمت وکړي، د ښځو ستونزه هم باید حل وکړي.
ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی مو اړیکو ته ځواب ونه وایل او د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وویل چې په دې اړه به معلومات وکړي خو جزئیات یې ورنه کړل. خو له دې وړاندې طالبانو په ورته پیښو کې ژمنه کړې وه چې دا شان قضیو عاملین به نیسي او سزا به ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د تیر حکومت د کارکوونکو د بې شمېره وزنو وهلو ډبولو او د شکنجو د اداګانو راپورونه خپاره سوي دي. په ډېریو دغو اداګانو کې طالبان پړ او امینین بلل کېږي. هغه اداوي چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي چې دوی د عمومي عفو په اړه د خپل مشر فرمان پلي کېدو ته ژمن دي. دغه مدافع وکیل داسې مهال د دې پر وړاندې د ګواښونو خبره کړې چې یو میاشت مخکې د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه وتړل سوه او فعالیتونه یې عدلي وزارت پورې اړوند شول. له دې ټولو سره سره د هغو کسانو چې له ګواښونو سره مخ دي برخلیک یې ناڅرګند دی او د فتانی محمدي په شان د ځان د ویرې له امله نامعلومو ځایونو ته تللي او یو ډول کورنیو بندخونو کې اوسېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل او تخار یو شمېر اوسیدونکو وایي طالبانو جماعتونو کې خلکو ته د حاضري کتاب جوړ کړی دی. په دې اړه به وروسته واوري، خو اوس پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
په کابل ښار کې د ګرانبیا زیوراتو او افغاني ګاڼو ځینې خرڅونکي د بازار له نشتوالي او بهر ته د یادو توکو د صادراتو له کمیدو شکایت کوي. د کابل په شارنو سیمه کې د یادو ګاڼو دوو دکاندارانو وحیدالله او حلیم نن ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې له وروستیو سیاسي تحولاتو راوروسته دوی کاروبار په ټپه درېدلی او په کور دننه یې هم د ګرانبیا زیوراتو او ګاڼو خرڅلاو نه کیږي. وحیدالله وایي چې وړاندې له دې په اونۍ کې سل جوړې افغاني جامې او وطني څرمن د سکولونه خرڅول، خو اوس یې بازار سوړ دی. د حلیم په خبره په کور دننه د ښه بازار تر څنګ به یې یاد تولیدات امریکا، فرانسې، جرمني او نورو ګڼ اروپایي هیوادونو ته صادرول، خو اوس په دې بازارونو کې د افغاني تولیداتو ځای تش دی. بلور ته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست یونس محمد ازادي راډیو ته ویل یا د خونه هڅه کوي تر څو د سوداګرۍ وزارت په مرسته یادو تولیداتو ته د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې بازار ومومي. د طالبانو حکومت د ملکی هوایی چلان اداره وایي هر ورځ د کابل له هوایی ډګر څخه شل الوتنې ترسره کیږي، چې له دې جملې درې هغې کورنۍ او پاتې نورې بهرنۍ الوتنې دي. د ملکی هوایی چلان د ادارې ویان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې بهر ته الوتنې عادي حالت ته ګرځېدلې او ډیری الوتنې چین، پاکستان، ترکی او دوبۍ ته ترسره کیږي، چې له هرې بهرنۍ الوتنې څخه له شپږو تر اوو زرو امریکایي ډالر عاید ترلاسه کیږي. که څه هم چې ښاغلی احمدي د دغو عوایدو ټولیزه کچه نه یادوي، خو ټینګار کوي چې په راتلونکو ورځو کې به دا الوتنې ډېرې او عواید به هم زیات شي. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو له حکومت سره د قطر او ترکیې هیوادونو خبرې روانې دي تر څو د کابل هوایي ډګر د چارو مسؤلیت دوی ته وسپارل شي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 114 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ، زر هندۍ کلداري 1214 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1550 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 40 پوله.
ازادي رادیو اوري. د کابل او تخار یو شمېر اوسېدونکي وایي طالبانو په جماعتونو کې خلکو ته حاضري اچولې. د کابل ښار د څلورمې حوزې یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو څو ورځې وړاندې امام ابو حنیفه جماعت کې خلکو ته ګواښ کړی و چې هره ورځ په جماعت کې لمونځ ونه کړي نو جریمه به شي. د دې تر څنګ د تخار یو شمېر اوسېدونکي هم تاییدوي چې طالبانو تېرې ورځې طالقان په جامع جومات کې یو کس په دې خاطر وهلی ډبولی و چې په جومات کې په لمانځه کې ګډون نه و کړی. خو د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر او وزارت په جوماتونو کې حاضري او د دوی لخوا د اجباري لمونځ پر سر ټینګار موضوع ردوي. نور په دې راپور کې
ته د کابل ښار د څلورمې حوزې اوسېدونکی دی، نه غواړي چې په دې راپور کې نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته وایي چې څو ورځې وړاندې یو شمېر کسان چې ځانونه یې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکي معرفي کړل، امام ابو حنیفه جماعت ته راغلي وو او خلکو ته یې ګواښ وکړ کله دې وروسته په جماعت کې حضور ونه لري د طالبانو لخوا به ونیول شي. دی وایي طالبانو دوی ته ویلي چې ډېر ژر به په دې جماعت کې د حاضري پروسه هم پیل کړي.
از ریاست امر بالمعروف ته امر بالمعروف کارکون کی راغلل او خلکو ته ویل سر له سبب ټول مانځه کې حاضر وای. که هر څوک جماعت کې حاضر نه و اول جریمه کیږي، بیا وروسته ریاست ته وړل کیږي او هلته شکنجه کیږي. او زیات اکړه څو ورځې وروسته د حاضرۍ لیست یا جدول آماده کیږي او وی ویل موږ هر سیمه کې نفر لرو که څوک را نغلل موږ ته وایي.
د یو شمېر نورو ولایتونو د اوسېدونکو په وینا د کابل وړاندې په نورو ولایتونو کې طالبانو خلکو ته د حاضري کتاب ښه او دا بهیر یې عملاً پیل کړی دی. سلطان د تخار د رستاق ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دی وایي چې د دې ولسوالۍ ډېری جماعتونه حاضري لري او که څوک په جماعت کې ګډون ونه کړي د طالبانو لخوا وهل او ډبول کیږي. سلطان ازادي راډیو ته وویل طالبانو دوه ورځې وړاندې یو سپینګیری سړی او یو ځوان له دې عمله وهلی او ډبولي چې جماعت کې ګډون نه دی کړی. هغه پیښه چې په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو پام ځان ته اړولی. سلطان وایي چې د رستاق ولسوالۍ اخلاص، حضرت واقف، حاجی خواجه، حاجی شاروال او پیرمقل جماعتونو کې حاضری اخیستل کیږي.
د لمونځ کوونکو لپاره یې حاضري اچولې او څوک چې لمونځ نه راځي هغوی جریمه کیږي او وهل کیږي. یو دوه ورځې مخکې یو ځوان او یو د پاخو عمر سړی په دې خاطر ویلي و چې جومات ته نه و راغلي.
حتی موکړه چې په دې اړه د دې جماعتونو له مسؤلانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د دې ترڅنګ د تالوقان ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته تاییدوي چې د دې ښار په جامع جومات کې طالبانو د یک شنبې په ورځ یو سړی په جماعت لمانځه کې د نه ګډون له امله وهلی او ډبولی دی. د تالوقان ښار اوسیدونکي رابعی ازادي راډیو ته وویل
دیروز در مسجد جامع
پرون ورځ په جامع جومات کې یو کس چې خبرې هم نه درلود او جومات ته راتلل هم ورته ستونزمن و، هغه هم طالبانو ډیر زیات وهلی او ډبولی چې ولې جومات ته نه راځي.
خود طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان د غټول ادعاوی ردوی وای چې طالبانو د افغانستان په هیڅ سیمه کې د لمونځکونکو لپاره حاضرین نه ده جوړه کړې. د یاد وزارت ویان عاکف مهاجر د دغه کسانو د وهلو او ډبولو د ادعاو د ردولو ترڅنګ ازادي راډیو ته وویل
دا موږ نه تاییدو او زموږ د وزارت له لوري هیچ چا ته هم نه دی ویل شوی چې تاسو په جماعتونو کې د خلکو حاضری واخلی. نه دا موږ ته شریعت ویلی دی او نه زموږ تګلاره ده نه زموږ پالیسی ده، بلکې په هر ځای کې چې شوی کولای شي هیوادوال له موږ سره شریکه کی، موږ د دې مخنیوی کوو، عاملین یې نیسو، هم قانون ته سپارو. نو په دې اړه باندې هیڅ نه دي ترسره شوي او داسې څه به هم نه شي، بلکې دا موږ ردوو په تمام معنا باندې.
په همدې حال کې یو شمېر دیني عالمان وایي چې د لمونځ حکم فرض دی خو هیڅوک نشي کولی چې په خلکو په جبر لمونځ ادا کړي. دیني عالم فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
لمونځ د اسلام دین دویم رکن دی او فرض دی او په دې کې هیڅ شک نشته. حکومت دنده لري چې د لمونځ لپاره زمینه برابر کړي، خو اجبار او حاضري د حکومت دنده وظیفه نه ده او دا کار د پیغمبر په دور کې هم نه دی شوی.
تر دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تایید کړی و چې په یو توصیهنامه کې له خلکو غوښتي چې ګیره سنت ده او نور یې ونخرئ او د دې ترڅنګ خلک دې د موسیقي له اورېدو هم ډډه وکړي. دغه وزارت تاییدوي چې د ښاري موټرونو له چلوونکو یې غوښتي چې بې حجابه ښځې په موټر کې پورته نه کړي او بې محرمه ښځې له 50 کیلومتره ډېر لرې سیمو ته هم ونه رسوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي طالبانو دا کار د شرعي اصولو له مخې کړی، خو ټینګار کوي چې د دې توصیو د نه عملي کېدو په صورت کې دوی له زوره کار نه اخلي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
ازادي رادیو اوري. ستاسو لا پیغامونو
محمدین درویش ما د غزنی ولایت ابند ولسوالینه میاری کنی ولیدا د موږ د شکایت ته د غدی بیت المال جن موټرونه سي د جن خلکو له خوا چې اغه هم د امارت مسولین دي زیات په انصاف ډول سره استعمالیږي، لکه د وزارتونو موټران، د ریاستونو موټران، د کابل ایرپورټ موټران دا یې راوستي دي. دلته یې ولسوالۍ کې ګرځوي، ودونو ته بیایي او ناسم استفاده ځینې کوي. موږ د عمارت مسؤلینو نه دا غوښتنه ده چې دا بیت المال د وطن د شهیدانو په وینو ساتل سوی ده، په دې کې د یتیمانو کندانو حق ده، دې ته باید څه توجه وشي او بیت المال باید وساتل شي او داس په بین صافانه ډول د بیت المال له شیانو څخه استفاده کول او بیا ځای په دې باندې ملت خوا به دیږي. نو د ازادي رادیو څخه زیاته مننه چې زموږ شکایت مسؤلینو پورې رسوي. والسلام.
زه اسامله داوري د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه ورته. کجکی ولسوالۍ کې اوبه نشته، اوبه کمې دي، نو موږ ته باید د زمیندار د پاره یو کانال جوړ شي چې زمځکه مورات خړوبې شي. نو بل یو ستونزه د مخابرات د شبکو ده، دلته شبکې ګر ترسته نه افغان بي سیمستا نه بل سلام شبکاسته، ډېر اور سره پښتون د کی باید د ژر تر ژره د دی سیمه یابل شبکو ته لاسرسي پیدا کو.
افغانستان د روسي له تخمیا پیغام ترشي نو زما دا پیغام دی چې دلته د زور مکتبونه چې دي خرابه پراتي پرابه له خواره اوشتي دي څو اکثر د په ګرځي نور ماشومان د غسي به تعلیم او پاته سول بارانه نه دي د غسي درس نه شي وایلی. زما د اسلامي امارت او د نور بنسټونو صدا غوښتنه ده چې د زور مکتبونه راجو کې وسلام.